آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
د افغانستان حکومت منلی چې د کم نفوسو او لرې پرتو سیمو نه عسکر باسي. د پاکستان مخکنی صدر اعظم د زړه د ناروغۍ د وجې په روغتون کې بستر شوی دی، او په تاجکستان کې یو کس په بایسکل چلوونکو باندې موټر خېژولی دی. دوه امریکایان او دوه اروپایان وژلي دي.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون ویلی دی چې د کلیوالو سیمو نه د امنیتي کسانو د وتلو په طرحې اندېښمن دي.
مکلفیت دولت و التزام دولت را در مقابل تعهدات حقوق بشری زیر سوال میبره.
په امریکا کې د منځنۍ دورې د انتخاباتو لپاره پوره سل ورځې پاتې دي.
وی ویل نیور ایور کوئټ، وی ګو فورورد ټو ویکټوري.
او د رپورټونو له قراره یوازې تیر کال په مزار شریف کې قریب 300 خزو د موټر چلولو جواز اخیستی دی. خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولن خبرونه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن پارک کې د لومړي مارشال جنرال عبدالرشید دوستم سره د یوې اوږدې مودې نه وروسته وکتل. د ارګ د معلوماتو له مخې د غونډې برخوالو پر مختلفو موضوعاتو باندې بحث کړی دی. د افغانستان حکومت منلی چې د کم نفوسو او لرو پرتو سیمو نه یې د عسکرو وستل پیل کړی دی. امریکایي ورځپاڼو خبر ورکړی و چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ادارې افغان پوځیانو ته د دې کار امر کړی دی، خو د دفاع وزارت وایي چې تګلاره یې خپله ده او د ملي اردو به د ضرورت له مخې د نورو سیمو امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي. د دفاع د وزارت ویان محمد راتمنش امریکا غږ ته په دې هکله داسې وویل.
په هر هغه ځایونو کې چې هلته ضرورت نشته، موږ خپل سربازان د پوستونه باسو او په یو استراتیژیکي محل چې هلته تعلیم و تربیه شرایط او نور تسهیلات ورته آماده ده ځای په ځای کوو، او د خپل منطقینا یا د خپل حق ځایونسي مخکې د مونږه تر عملیات لاندې وو، بیا هم خپل عملیات قزو.
په ننګرهار کې په قوي مشر ملک آیات خان ځانمرګي بریټ شوی دی. د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ کابل کمسی مکینن مازیګر شپږ بجې د ولسی پاتونوالې یو مشر او قومي سپینګری ملک حیات خان پر موټر ځانمرګي بریټ شوی دی. د ننګرهار د والی ویان اتاولا خوګنی امریکا غږ ته ویلي دی چې په بریټ کې ملک آیات خان وژل شوی دی. بریټ کوونکی په موټر سایکل سپور و. طالبانو په قندار کې د سړک جوړونې د شرکت د درې څلوېښتو یرغمل شوو کارګرانو څخه دیرلس نن خوشي کړي دي. خو لا هم د افغان صداقت په نامه د سړک جوړونې شرکت دیرش تنه د طالبانو سره بندیان دي. د دې سړک جوړونې د شرکت مسؤلین وایي چې د دوی کارکوونکي د ډیورنډ کرښې پاکستاني لور ته د بلوچستان ایالت د ګلستان په سیمه کې ساتل کیږي. دا هم نړیوال خبرونه. د پاکستان مخکنی صدر اعظم نواز شریف د زړه د ناروغۍ له وجې په روغتون کې بستر شوی دی. د پنجاب ایالت د کورنۍ چارو وزیر شوکت جاوید وایي د زړه د اختلال له وجې نواز شریف پرون د غرمې وروسته د زندانه د اسلام آباد یو روغتون ته ولېږدول شو. د ښاغلي شریف روغتیایي حالت اوس ښه دی. مخکنی صدر اعظم نواز شریف او لورې مریم نواز شریف د فساد تورونو له وجې په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو نه مخکې د جولای په 14مې بندیان شول. نواز شریف پلس او لوري په وو کلونو بند محکومه شوې ده. په همدې حال کې په پاکستان کې سیاسي ګوندونو ویلي دي چې د عمران خان د حکومت او تګلارې په خلاف په ګډه مبارزه کوي. پخوانی صدر اعظم او د پیپلز ګوند غړي یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې ټولو ګوندونو په پارلماني انتخاباتو کې د دولت لاس وهل غندلی دي، او دا یې د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو ناوړه او د درغلۍ نه ډک انتخابات وګڼل. د عمران خان سره د پاوس او استخبارات مرسته موجوده ده، او دا نه ده معلومه چې آیا سیاسي ګوندونه به د هغه مخه ونیسي او کنه. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند په پارلماني انتخاباتو کې 115 څوکۍ ګټلې دي، او د حکومت د جوړېدو لپاره مجبور دی چې د نورو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. د ایران پولی واحد د ډالر په مقابل کې دومره ډیر شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لري. د ډیرو خلکو سره وزدا ویره پیدا شوې ده چې ښایي په ایران کې مدني بې‌ثباتي راشي. مظاهرچیانو تیره میاشت خراب اقتصادي وضعیت په خاطر د پولیسو سره اخو ډب وکړه. امریکا د بلې میاشتې په شپږمې په ایران نوي اقتصادي بندیزونه وضع کوي او د خلکو سره دا اندېښنه پیدا شوې چې دا کار ښایي اقتصاد نور هم خراب کړي. د ایران مرکزی بانک د ریالو د ارزښت ټیټېدل د دښمن د څه ګڼلې ده. خدای نه دی ویلي چې د دښمنۍ هدف څوک دی. د اندونیزیا د لمبوک په ټاپو کې د زلزله شوې ده. سلګونه سالینان په غرونو کې ګیر پاتې دي. چارواکي وایي په زلزلې کې 14 تنه وژل شوي دي. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوري.
د اندونیزیا یو پوځي چارواکي ویلي دي چې د زلزلې شدت 6.4 درجه وو. په 14 وژل شوو کسانو کې یو د اندونیزیا یو محصل دی. هغه او ملګرو یې کوشش کاوه چې د لمبوک په ټاپو کې د رنجانی غره ته وخیږي. د زلزلې نه وروسته ځمکه هم ښویېدلې ده او غره ته یې لارې بندې کړې دي. د اندونیزیا د اضطراري چارو ملي ادارې ویلي دي چې د رنجانی په غره کې د 900 په شاوخوا کې خلک ګیر پاتې دي. اکثره دا خلک د بارنیو هیوادونو خلک دي. د اندونیزیا چارواکو ویلي دي چې 250 ژغورونکي سیمې ته رسیدلې دي چې ګیر پاتې شوي خلک د غره نه لاندې ښکته کړي. د اندونیزیا د خاصو عملیاتو ممتازه قطعه هم سیمې ته استول شوې چې د ژغورنې په چارو کې همکاري وکړي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریا. په تاجکستان کې یو کس بایسکل چلوونکی په موټر وهلی دی، څلور تنه وژلی دي. د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې د امریکا سفارت ویلی دی چې په وژل شوو کې دوی امریکایان دي. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت هم ویلی دی چې پیښه د پایتخت نه 100 کیلومتره لرې په جنوب کې شوې ده. دریم وژل شوی بایسکل چلوونکی د هالند او څلورمې د سویټزرلند تبه وه. په پیښه کې درې بایسکل چلوونکي ژوبل شوي هم دي. پولیسو د پیښې په تړاو څلور مشکوک کسان وژلي دي او یوې ژوندی نیولی. پولیس اوس تحقیقات کوي چې معلومه کړي آیا د پیښه تصادفي او که تروریستي عمل وه. د هند د آسام په ایالت کې د نفوسو د ثبت او احوال ادارې شاوخوا 4 میلیونه کسان د تابعیت د اخیستو د لومړني لست نه ایستلی دي. اکثره دا کسان چې نمونه یې د لست نه ایستل شوي مسلمانان دي. داسې شک کېږي چې هغوی په غیر قانوني توګه د بنګلادیش نه د آسام ایالت راغلي دي. د سوری حکومت ځواکونو د هیواد په جنوبی برخو کې تاروزی عملیاتو ته زور ورکړی. د اسلامي دولت یا داعش ډلې خبرداري ورکړی دی چې د حکومت د دې اقدام په ځواب کې به حق ملکی کسان ووژني چې د ډلې برمته کړي دي. او وروستۍ خبردار چې د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې اور لګېدلی، تر اوسه 6 کسان وژلي دي. دا اور د 2 اونۍ را پدې خو روان دی. چارواکي وایي چې تر 10 زیات کسان تری تم دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون ویلي دي چې د کلونا د امنیتي کسانو د وټلو په طرحه اندېښمن دي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې راځو دې مسلې ته. وسلوالو طالبانو په قندهار کې د دری سلوي خبرم ته شو کارګرانو د ډلې نه دیار لس خوشی کړی دي. وسلوالو طالبانو په قندهار کې یو میاشت مخکې د سړک د جوړولو د یو افغان شرکت ل دری سلوي یرغمل شو کارګرانو نه دیار لس نن د دوشنبه پورس خوشی کړل. مګر لا هم د افغان صداقت په نوم د یو افغان شرکت دیش تنه نور کارګر د وسلوالو طالبانو سره په بند کې دي. عزیز الله پوپل رپورت را کړی دی.
د سړک جوړولو د شرکت خوشحالي کارګر کندهار شهر ته رسیدلی او ځینې لغپل کورنۍ سره یو ځای شوی. د سړک جوړولو دغه شرکت دروڅل ویش کارګر پرې و میاشت مخکې د کندهار په شوراوک ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو یرغمل کړی و. د افغان صداقت د سړک جوړونې د شرکت مسولین وایي چې د دوی تشتول شوی کارکونکي د ډیورنډ کرښې پاکستانی لور ته د بلوچستان ایالت د ګلستان په سیمه کې ساتل کېده. د یاد شرکت یو مسول حزب الله امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې خوشحالي ډیر لس کسان روغ رمټ دي او ژر به ټول خپل کورنۍ سره یو ځای شي. نوموړي هیله وشو چې پاته کاریګر به هم ژر وسلوال خوشی کړي.
موږ د طالبانو سره اړیکې نه نیولې. موږ د شوراوک ولسوالۍ او د بولدک ولسوالۍ د محلي سپینږیرو څخه ډیر منندوی یو. زموږ سره د اولې ورځې تر اوسه پورې پراپر همکاري کړې ده. د هغو د همکاري پر اساس باندې هغو د کوشش او د زیار څخه وروسته د څلور سرویس کسانو څخه د غدیر لستانه را خوشی سول نو پاته یو جش کسان دی ان شاء الله نو دا کس د یو درلس کسان چې راغلي دي د دې خبرو پر اساس د معلوماتي چې هغه پاته یو جش کسان به ان شاء الله ژر تر ژره راي لکو را خوش بکو.
یو امنیتی مقام د نمونو شول په شرط امریکا ژغ آشنا رډیو ته ویل چې درلس نه خوشحسیوي کاریګر نن سهار وختي د ډیورنډ کرشي له پاکستانی لوري څخه افغانستان ته خوشحسیوي او له هغه ځای د ولسی مشرانو په وسیله تر کندهار ښار پورې رسول شوی. خوشحسیوي کاریګر خوشحالي شي خو د وسلوالو په بند کې د پاته ارغمل څو کاریګرو کورنۍ لا هم د خپلوانو په اړه اندیشمن دي.
کورونه په غم په تشویش په دغه کې دي چې دغه خپل روزانه کول د بیکاري دلته دا کار کوي دا ورېدلو ارزوه د طالبانو ورونو څخه لرو چې دا نورونه خپل ژر د ژر خپل کوره ترایله.
که څه هم د دغه برمتسو کاریګرو د خلاصون لپاره د سیمې ولسی مشران او دینی عالمانو منځګړتوب کاوه خو لا هم نه ده څرګنده چې وسلوالو طالبانو د کومو شرایطو له مخې دغه کسان خوشې کړي دي. د کندهار مطبوعاتي دفتر وایي چې د ولسی مشرانو او دینی عالمانو یوې جرګې په دې برخه کې کار کړی چې دوی د هڅو ستاینه کوي. خپله وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان حکومت منلی ده چې د کم نفوسو او لری پرتو سیمو نه د عسکرو ایستل پیل کړی دي. امریکایي ورځپاڼو خبر ورکړی و چې د جمهور رئیس ټرمپ ادارې افغان پوځیان دې کار ته هڅولي خو د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې دا تګلاره د دوی خپله تګلاره ده او ملي اردو به د ضرورت له مخې د نورو سیمو امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي. رحیم ګل ساروان د کابل نه رپورټ راکړی.
امریکایي چارواکو ویلي چې د ډونالد ټرمپ ادارې له افغان ځواکونو غوښتي چې له هغو سیمو په شاتګ وکړي چې کم نفوسه دي. د نیویارک ټایمز د راپور په اساس دا غوښتنه د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ برخه ده او هدف ترې د افغانستان د نظامي قواو د زیانونو کمیدل او په ښارونو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د تمرکز زیاتېدل دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت دا مني خو وایي چې دا خپله د ملي دفاع وزارت ستراتیژي ده چې د ملي اردو پوستې له یوې سیمې بلې سیمې ته لیږدوي. د دې وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش وایي دا کار د دې لپاره کوي چې اړتیا ته په کتو په سیمو کې ځواکونه د امنیت لپاره ځای په ځای کیږي.
په هر هغه ځایونو کې چې هلته ضرورت نشته موږ خپل سربازان د پوستونه باسو او په یو استراتیژیکي محل چې هلته تعلیم و تربیه شرایط او نور تسهیلات ورته آماده ده ځای په ځای کوو او د خپل منطقې نه یا د خپل هغه ځایونو چې مخکې د موږ تر عملیاتو لاندې وو بیا هم خپل عملیات قضوو.
د نیویارک ټایمز پر راپور کې راغلی چې دا ستراتیژي به د دې لامل شي چې طالبان په هغو سیمو کې چې له مخکې نفوذ درلود خپل نفوذ وساتي او افغان ځواکونه به د عمده ښارونو کابل، کندهار، کندوز او جلال آباد امنیت خوندي کړي. په افغانستان کې نظامي کارپوهان هم دا شاتګ یو ډول ناکامي بولي.
په نظامي لحاظ باندې عقب نشینی معنا د بایللو ده. کله چې ته یو ځای بایلې نو نه به عقب نشینی کې راوځي به. ولې دغه طرح د مونږ نه ده؟ دغه طرحه د امریکا ده، اما امریکا کومه طرحه چې ورکوي معنی دا ده چې هغه په قوت سره ده.
جنرال امرخیل دا اوسنی وضعیت د ډاکټر نجیب الله او د مجاهدینو له وخت سره په غیرت کې نه ګڼي. هغه مهال هم د ډاکټر نجیب الله حکومت اساکر په ښارونو را متمرکز کړل او مجاهدین په اطراف کې وو.
شباهت لري، شباهت عین شباهت، اما په دې ځای کې یو تفاوت وجود لري. هغه دا و چې روسان وتلي وو په هغه وخت کې، اما امریکایان تر اوسه شته.
د سیګار د راپور له مخې دمګړی افغان حکومت له 402 ولسوالیو په 296 ولسوالیو کنټرول لري. طالبان بیا په 95 ولسوالیو خپل تسلط لري. دواړه لوري په 119 ولسوالیو کې یو بل سره په نښتو کې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون مقامات په قندهار کې په غونډه کې ویلي دي چې د کلیوالي سیمونه د امنیتي کسانو د وټلو په طرحه اندېښمن دي. نیویارک ټایمز رسپانې د ځینو امریکایي چارواکو له قوله لیکلي چې د ډونالډ ټرمپ ادارې له افغان امنیتي قواو غوښتي دي چې د افغانستان د کم میشتو سیمو نه په شاتګ وکړي. عزیز الله پوپل رپورټ راکړی.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون اجرایی مشر محمد موسی محمودی وایي چې د افغانستان حکومت مکلفیت لري چې د بی عدالتیو او د نامنۍ په مقابل کې د خپلو اتباعو له مال او سرڅخه ساتنه وکړي. نوموړي چې په کندهار کې د بشري حقوقو د ستراتیژیک پلان د تشریح په یوه غونډه کې خبرې کولې وویل چې کمیسون په ناامنه سیمو کې د ملکي کسانو د بشري حقوقو په اړه اندېښمن دی. د زیاته کړه چې تازه پیشنهاد شوې ستراتیژي چې لمخې افغان ځواکونه د کمیشت سیمو پر ځای پر ګڼمیشتو سیمو خپل پام زیاتوي ځکه ناکامه ده چې په کلیوالي سیمو کې ملکي وګړي د بشري حقونو د سرغړاوي د پیښو قرباني کیږي.
مکلفیت دولت و التزام دولت را در مقابل قانون اساسي و در مقابل تعهدات حقوق بشري زیر سوال میبره.
نیویارک ټایمز ورسپانې د ځینو امریکایي چارواکو له کابل لیکلي چې د ډونالډ ټرمپ ادارې له افغان امنیتي ځواکو غوښتي چې د افغانستان له کمیشت سیمو ګڼمیشتو سیمو ته د پام زیاتوالی به له یوې خوا زیانمنونکو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو له حملو مخنیوی وکړي او له بله پلوه به لویو ښارونو ته د افغان امنیتي ځواکونو پاملرنه ډېره سي. له دې سره تر څنګ د افغانستان د بشري حقوقو مشر سیما سمر پر افغان حکومت باندې ژغ وکړي چې ولست دي د نظام الدین قیصاری د جرمونو په اړه وضاحت ورکړي. د دې بشري حقوقو د سرغړونې په جرم د تورونو کسانو نیول کېده وستایل خو د حکومت له لوري د دې کسانو د نیول کېدو د ډول سره مخالفت وشوي.
موږ وایو چې حکومت هر شی چې قیصاری لري د قیصاری په خلاف لري هغه باید خلکو ته ووایي چې څه لري دغه په خلاف کې څه لري او بیا زموږ د امنیتي دفاعي عمل د قیصری د بادیګاردانو په مقابل کې بیا هیڅ د توجیه وړ نه ده، قبول نه ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د خپل راتلونکو فعالیت د اغیزمن تنظیم لپاره په کندهار کې د ستراتیژیک پلان د تشریح لپاره د جنوبي ولایتونو له دینی عالمانو، روشنفکرانو، میرمنو او د مدني ټولنې له غړو سره لوی غونډه رابللې وه.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. په امریکا کې د منځنۍ دورې انتخاباتو ته سل ورځې پاتې دي. جمهور رئیس ټرمپ په دې انتخاباتو کې په خپله تر ټولو زیات مرکزي نقش لري. دیموکراتان او جمهوری غوښتونکي په دې متفق دي چې د نومبر په انتخاباتو کې به د جمهور رئیس ټرمپ اجرات په خپله د دې کال په انتخاباتي مبارزه کې یوه ستره مسله وي. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې نږدې وخت کې په مونټانا کې خپل پلویان دې ته وهڅول چې د منځنۍ دورې په ټاکنو کې په ډیر قوت برخه واخلي او د جمهوری غوښتونکو کاندیدانو ملاتړ وکړي.
مونږ په شاولار نشو، مونږ به تسلیم نشو، هیڅ کله به تسلیم نشو او هیڅ کله به لاس ترې نه وانخلو. مونږ د بری په لور ځو.
خو سیاسي مخالفینو یعنی دیموکراتانو هم د منځنۍ دورې د ټاکنو لپاره په بشپړه توګه مټی رانغاړلې دي. په 2014 کال کې د جمهوری ریاست لپاره کاندید برنی ساندرز خپل ملاتړ ته وویل په ولسی جرګې کې د برلاسۍ لپاره مبارزه زخت ډیره مهمه ده.
که چیرې تاسو هڅه وکړئ چې زه ډاډه یم چې کولی شئ، نو دا به داسې انتخابات وي چې نه یوازې په دې هیواد کې به یې غږ واورېدل شي بلکې ګرده نړۍ به یې غږ واوري.
په کار د دیموکراتان لس دولس چوکۍ وګټي چې د استازو په خونه کې اکثریت پیدا کړي. په سنا کې د اکثریت لپاره د دو چوکیو ګټلو ته اړتیا لري او له تاریخي پلوه هم په ګټه کې دي.
د منځنۍ دورې انتخابات معمولا د مخالف ګوند یعنی د سپینې ماڼۍ نه بهر ګوند لپاره ګټه لري. له بله پلوه ډونالډ ټرمپ په ډیموکراتانو کې په خاصه توګه محبوبیت نه لري، خو هغوی غواړي چې د رای ورکولو لپاره راووزي.
خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل پلویان دې ته هڅوي چې له تاریخ سره مقابله وکړي او د ده د کړنلارې ملاتړ ته راوځي. تحلیل کوونکی لاری سباتو وایي دواړه خواوې دیموکراتان او جمهوری غوښتونکي د منځنۍ دورې انتخاباتو ته د ولسمشر ټرمپ پر دوره د ولس پوښتنې په نظر ګوري.
مونږ ډېر کم داسې ولسمشر درلود چې د انتخاباتو لپاره دومره مرکزي او بنیادي نقش ولري. ټرمپ داسې دی لکه لمر، هر څه د لمر په شاوخوا راتاویږي.
څرنګه چې د ولسمشر ټرمپ د محبوبیت کچه ټیټه ده، نو د تیرو منځنیو دورو د نتایجو په نظر کې نیولو سره په کار ده چې دیموکراتان ګټه وکړي.
خو زه فکر کوم دا څوک نشي ویلی چې دیموکراتان به د استازیو خونه په 50 څوکیو وګټي او که په دیر شو، دا هیڅوک هم نشي ویلی.
د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي مبارزې په خوانه سمبالګر کوری لوونداس کې وای د ټرمپ پلویان هغه ته وفادار دي. ښایي جمهوري غوښتونکي به پیوا یا دو څوکیو د استازو په خونه کې اکثریت وساتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 FM 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د راپورټونو له قراره یوازې تیر کال کې په مزار شریف کې شاوخوا قریب 300 خزو د موټر چلولو جواز اخیسته دي. د ښځو د حقوقو مبارزان د ښځو د موټر چلولو حق ته په داسې یوې ټولنې کې چې نارینه پکې د ښځو سرنوشت ټاکي، د ښځو د استقلالیت، خپلواکۍ او د خود ارادیت په نظر ګوري. ښځې د افغانستان په سیر محافظه کاره ټولنه کې اکثره دفترونو، بازار او ډاکټر ته په تګ راتګ کې ډېرې ستونزې لري. د ښځو دغه ډول استقلالیت نورو ښځو ته ډېرې اسانتیاوې برابروي.
مزار شریف ښار کې خزی په سړک باندې په موټرونو کې لیدل کیږي. دا صحنه حتی د افغانستان په لوی ښارونو کې یو غیر عادي منظره ده. خو دلته د موټر چلولو په دې آزموینه کې 50 جونې د یوې میاشتنی کورس وروسته د آزموینې لپاره راغلي دي. دغه نوې ډرایورانې وایي چې دا د خپلواکۍ او په ځان باندې د اطمینان لور ته لومړی ګامونه دي.
په نظر مې خودشي یک فرصت خوب است.
زما په نظر د ښځو لپاره موټر چلول یو عالی فرصت دی. زه فکر کوم د سپکو خبرو په ځای هر څوک باید ښځې موټر چلولو ته وهڅوي. ښځې د موټر چلولو په وخت کې د ځینو ستونزو سره مخامخ کیږي. ځینې خلک منفي خبرې کوي. دوی باید ښځې تشویق
کړي.
دا لومړی ځل دی چې ښځې د موټر چلولو د ازموینې او زده کړې لپاره د ترافیک د مدیریت، د ښځو د چارو د دفتر او د یو شخصي بنسټ څخه مرسته اخیستې ده. خو رخصار نوري سره مور او پلار هم مرسته کړې ده چې موټر چلول زده کړي. دا په مزار شریف کې چې یوه محافظه کاره ټولنه ده او د ښځو موټر چلولو ته په ښه سترګه نه کتل کیږي یو غیر عادي پدیده ده.
قسم کې ما بانو
مونږ خدي اکثره مساوي حقوق غواړو. څو په ټولنه کې ستر نقش لوبو. مونږ وایو چې د ټولنې نیمایي برخه یو. نو د دې خبرې لپاره مونږ باید دغه ډول ټابو مات کړو. مونږ هم کولای شو د نارینه په څیر موټر وچلو. دا کار په هر ډول چې باید ثابت کړو چې مونږ یې کولای شو.
د ښځو د حقونو فعالان بیا وایي چې د دې ډول ټابو سره ښځې په ټولنیز ژوند کې نارینه او ته اړوي.
مشکلات وجود داره که بانوان نمیتونن برای
یقینا چی ستونزی دیدی دی. او خدی په علامه موټر نشی چلاولی. لدیر ستونزو څخه یو مهم خند ټولنې زاره دودونه او
بانوان تونستن که خودشان.
تیر کال د افغانستان په شمال کې 300 خزو د لومړی ځل لپاره د موټر چلاولو جواز ترلاسه کړ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اوریدلې مهروي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د روغتیا د چارو مسولینو ویلي دي که په مسلسل ډول په قندوز کې ټولو ماشومانو ته د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین ورکړل شي، نو په راتلونکو څو کلونو کې به په قندوز کې د پولیو ویروس بیخي ورک شي. خو کورنۍ باید خپل اولادونه په مسلسل ډول واکسین کړي. ګل رحیم نیازمن د قندوز نه رپورټ راکړی دی.
په قندوز کې 15 کاله مسلسل د پولیو یا د ماشومانو د ګزند پیښه ثبت شوې نه وه. نو د سیمې د کتلوي معافیت مسؤلینو هیله درلوده چې دا ولایت به له پولیو پاک اعلان شي. خو یو کال وړاندې په دشتیرچی ولسوالۍ کې یوه 14 میاشتنۍ ماشومه په پولیو اخته شوه. د کتلوي معافیت مسؤلین وایي که چیرې په جګړه کې ښکېلې خواوې او کورنۍ له دوی سره مرسته وکړي، د تیر کال پیښه به د قندوز د پولیو اخیرنۍ پیښه وي، ځکه چې دوی د دغه معلولونکي مرض د لمنځه وړلو لپاره هر اړخیزې هڅې کوي. د قندوز د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر غلام جیلانی عطایي وایي دوی هڅه کوي چې هیڅ ماشوم د پولیو له څاڅکو څخه پاتې نشي. نو په دې خاطر د پولیو له کمپاینونو وروسته د ارزیابۍ کسان په کلو کې د پاتې ماشومانو په معلومولو پسې ګرځي.
مونږ د جریان د کمپاین کې مانیټرینګ لرو، یعنی نظارت کوو چې هغه نظارتونه هم د سپروایزرانو د طریقه دي، هم د ولایتي ټیم د مانیټورانو د طریقه دي، هم د غیر وابسته ټیمونه چې د معرف دي زمونږ د نور همکارانو ولایتي اورګانونه دي مونږ سره هغه مانیټوران هغه کومک کوي او هغه مانیټوران په جریان د کمپاین کې هلی ځلې کوي او نظارتونه کوي کور په کور باندې که ماشومان چې د واکسین نه پاتې کیږي مونږ په هماغه ورځ باندې بیرته پلان ورته نیسو او په هماغه ورځ باندې بیرته واکسین یا که چیرته بیا په هماغه ورځ واکسین نشي نو یو ورځ بس یا مونږ یو اختصاصي پروګرام بل لرو چې د پلانینګ ورته وایو چې هغه ماشومان چې د واکسین نه پاتې دي یا غیر حاضر دي په دغه منظم ډول باندې هغه واکسین کیږي.
په قندوز کې د نړیوال صحي سازمان یا ډبلیو ایچ او ولایتي مسؤول ډاکټر عبدالکریم باجوړی وایي چې په راتلونکو دریو کالو کې به په دې ولایت کې د پولیو وایرس له منځه یوسي.
2002 کال کې موږ یو پیښه درلوده، دویمه پیښه په 2010 کال کې د امام صاحب په ولسوالۍ کې وه چې په هغه میاشت کې په وخت کې په تاجکستان کې 416 مثبت پیښې وې. دریمه پیښه په 2011 کال کې د علی آباد په ولسوالۍ کې وه. تر 2010 پورې مثبت پیخه نه درلوده او په دې مو یقین مو چې پولیو به ختمه شوی، خو متاسفانه چې کله د قندوز ولایت سقوط وکړه د سقوط نه وروسته د واکسین تطبیق په قندوز کې ناشونی و. اخرین پیخه بیا په 2011 کال کې د فبروري په میاشت کې د ارچی په ولسوالۍ کې د پولیو مثبت پیخه پیدا شوه چې تقریبا د 14 میاشتو ماشومه. خو بل بدبختی دا و چې هغه ماشومې خپل روزمره واکسین هم نه واخیستي او والدین د پولیو د ریشکنۍ د پروګرام سره همکاري که زه متيقن یم چې پولیو ډیر زر ریشګن کیږي، ځکه هر مور باید خپل ماشوم ته د یو کال نمخ کې 15 دورې د ګوزن واکسین ورکړي. کچېره دغه واکسین واخلي دغه واکسین د پولیو پر شکنه کې ډیر اساسي رول لري.
د سیمي خلک هم وایي چې د پولیو د وایرس موجودیت ځکه د اندېښنې وړ دی چې که ماشومان یې پریاخته شي نو د عمر تر پایه به پستونځو کې وي. فرید الله د پولیو د وایرس د موجودیت په اړه خپل اندېښنه داسې څرګندوي.
پولیو پاړه خوځه چې خپل واور ما چې کم ماشوم یا ماشومه په پولیو اخته شوی خپل بچیان رایات شي نو بیا یو ډاډ ګیرنه ماته کیږي ډاډ شم چې زه هغه خو واکسین لګی نو ان شاء الله غو نه پولیو کیږي.
د قندوز د کتلوي معافیت مسولین وایي هڅه کوي په راتلونکو کلونو کې په قندوز کې د پولیو مثبت پیښه ثبت نکړي، نو ځکه یې د پولیو د څاڅکو کمپاینونه دقیق کړي او کوشش کوي چې هیڅ ماشوم د پولیو له څاڅکو نه پاتې نشي. گل ریم نیازمن، امریکا غاگشن رادیو.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پارک کې د لومړي مارشال جنرال عبدالرشید دوستم سره د یوې اوږدې مودې نه وروسته وکتل. د افغانستان حکومت منلی چې د کم نفوسو او لورو پرتو سیمو نه د عسکرو وستل پیل کړی دی. په ننګرهار کې په یو قوي مشر ملک آیت خان ځانمرګې برید شوی دی. په برید کې ملک آیت خان وژل شوی. طالبانو په قندار کې د سړک جوړونې د شرکت د 340 یرغمل شوو کارګرو څخه 14 نن خوشی کړی دي. د پاکستان مخکنی صدر اعظم نواز شریف د زړه د ناروغۍ له وجې په روغتون کې بستر شوی دی. په پاکستان کې سیاسي ګوندونو ویلي دي چې د عمران خان د حکومت او تګلارې په خلاف په ګډه مبارزه کوي. پخوانی صدر اعظم او د پیپلز ګوند غړي یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې ټولو ګوندونو په پارلماني انتخاباتو کې د دولت لاس وهل غندلی دی او دای د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو ناوړه او د درغلینې ډک انتخابات یاد کړل. د ایران پولی واحد د ډالرو په مقابل کې دومره ډیر شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لري. د ډیر خلکو سره دا ویره پیدا شوی چې ښایي په ایران کې به مدني بې‌ثباتی راشي. مظاهرچیانو تیره میاشت خراب اقتصادي وضعیت په خاطر د پولیسو سره اخوډب هم وکړه. د امریکا حکومت د بلې میاشتې په شپږمه نیټه په ایران نوي اقتصادي بندیزونه وضع کوي. د انډونیزیا د لمبوک په ټاپو کې زلزلہ شویده سلګونه سالیانان په غرونو کې ګیر پاتې دي. چرواکي په زلزله کې شپږستنه وژل شوی هم دي. په تاجکستان کې یو کس بایسکل چلوونکی په موټر وهلی دي، څلور تنه وژل دي. د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې د امریکا سفارت ویلی دي چې په وژل شوو کې دوی امریکایان دي. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت هم ویلی دي چې پیښه د پایتخت نه 100 کیلومتر لري په جنوبی برخه کې شوې ده. د هند د آسام په ایالت کې د نفوسو د ثبت او احوال ادارې شاوخوا 4 میلیونه کسان د تابعیت د اخیستو د لومړني لست نه ایستلې دي. اکثره دا کسان چې نومره ایستل شوي دي مسلمانان دي. د سوری حکومتي ځواکونو د هیواد په جنوبي برخو کې تاروزی عملیاتو ته زور ورکړی. داعش خبرداری ورکړی دی چې د حکومت د دې اقدام په ځواب کې به هغه ملکي کسان ټول ووژني چې د ډلې برمته کړي دي. او د امریکا د کالیفورنیا ایالت په شمالي برخه کې ور لګیدلې تر اوسه شپږ کسان وژلي دي. دا ور څو ونې کې چې روان دي. چارواکي وایي چې تر 300 زیات کسان تری تام دي.
د
درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه مننه کوم چې خپل نظریات څرګندوي او موږ کوشش کوو چې تاسو د نظریاتو په اساس تاسو د خوښې سره سم پروګرامونه برابر کړو. بیا هم مننه چې خبرونه اورئ.